هر څه کوي، اگر چې موږ په بار بار ویل چې موږ کدی یو خوا خپه یا سوچې د هیواد نه دغه څه کډرونه راوځي، خو د بل خوا خیر دی کوم دلته موږ یو بل ته سره لاسونه ورکو، او دا ماته کشته چې دغه د رانه لګه سره خراب شوې ده، دا بیرته را دغه کو خا برخه را سره اخلي، غوندو کې برخه اخلي، اما غړي توپ ته متاسفانه چا دغه نه دی کړی، زړه نه دی کړی تر اوسه پورې، د څه خاص زیات شوی نه دی. خو به هم د نیکه مرغه کله چې انزور صاحب د خپل د دکتورا تیزس دفاع کوله، هلته هم زمان یو کتاب خو ډاکټر ظاهر زمانی چې یادو دغه ونشي زما زومم دی هغه کومک وکړه، یو کتاب هغه چاپ کاو، نور پنځه شپږ عنوانه کتابونه انزور صاحب هلته په دغه موده کې چاپ کړل، او دا ځل چې هم تللی و هم زه فکر کوم دی کوم چې دوه دي کدرې عنوانه کتابونه چاپ کړي دي، نو ما هلته په بار بار ویل چې دا به په نیک پال ونیسو، او ان شاء الله چې بیرته به په کپاغه شکل باندې نه په یو کم تعداد به بیرته د انانه ژوندۍ وساتو. په د نیک امر هغه څه چې ما مخکې ویل چې ډاکټر صاحب یحیا وردګ هلته دا کار پیل کړ، تر اوسه پورې درې سوه تر څه د باندې درې سوه عنوانه پوهنتوني کتابونه چاپ کړي دي. څو ورځې مخکې ورسره ما خبرې وکړې چې ډاکټر صاحب اوس چې ته دلته ستا دغه کار جریان لري که نه، هغه وویل چې وو هماغه سې جریان لري، او په کال کې تقریبا شل عنوانه کتابونه هم هغه چاپوي چې هغه هم زمونږ د ګرچ خپل د افغاني په نوم یو ټولنه لري، خو زمونږ د کلتوري ټولنې هم فعال غړی دی، نو دا هم د یادولو وړ د څاروان صاحب.
پاچا صاحب، تاسو ویل چې نوی غړي مو په ټولنه کې جذب نشول، دا خو یو اړخ ده، بل اړخ تر ټولو څه شاید مهم وي، هغه دا چې خلک پیسې درکې، کومک وکړي، انا درکې سي، تاسو کتاب چاپ کړئ، ځکه چې یوازې محدود کسان خو نشي کولای چې همیشه پیسې لجیب ورکړي او کتابونه د خلکو چاپ کړي د خلکو لپاره. آیا د پیسو په ورکولو کې خلک حاضر دي کومک وکړي؟
متاسفانه دا پروسه هم د پخا په حق له ډیره ضعیفه شوې ده، ډیره ضعیفه شوې ده، ځکه چې هغه ډاکټر صاحبان چې موږ سره مخکې کومک او هغوی تقریبا اوس د تقاوت په حال کې دي خپله هم، او دلته تاسو ته معلومه ده چې هر څومره څوک زحمت وباسي د تقاوت معاش د دوه زره او د یو نیم زره نه زیاتیږي، نو په دې نرخونه او په دې حالت سره چې وس روان دی په اروپا کې دا هغوی خپله گزاره هم پې نه کیږي. په دغه حق لبانې هم زمونږ دغه کم دی، څو کاله مخکې ډاکټر صاحب همت موږ سره یو هر کال دوه کاله سر په سر زر اویرو مرسته وکړه، اما اوس هغه خپله په تقاوت کې دی، موږ حتی دا جرأت نه کوو چې په هغوی باندې غږ وکړو، ځکه چې هغوی فکر کوي چې تاسو باید په دې پوه شئ چې موږ خپل په څه حالت کې استو. ښه، موږ یو دغه رانه پاتې دی چې دا نوي ځوانان چې اوس زموږ دلته ډاکتران شوي دي، بزنسونه لري، اگر چې په دې تیره غونډه کې زه خپل نو موږ تر اوسه د هرې غونډ غټې غونډې نه وروسته غونډه نیسو، غونډه ارزیابي کوو، خو موږ ونه شو کړلی په دې موده کې دغه ونیسو. یو تعداد ځوانو تجارانو موږ سره په دغه یو سلو څلورمه کلیزه کې په تجلیل کې کومک کړی و چې هغه به هلته هم یاد شوی دی او بیا به هم یادوو، نو اوس به موږ هم دا ځوان کدرونه چې نوي ډاکتران دي، نوي انجینران دي، یا ښه بزنسونه لري، دوی ته به پاملرنه کوو، او انشاءالله چې په دې حق له به هم یو څه لاسته راوړنې ولرو.
د تقاعد ژوند په اړه راته وایست چې په اروپا کې د یو متقاعد ژوند څنګه دی، په څه وخت تیروي؟ دلته خو د افغانستان په شان ټولنیز روابط نشته، راشه درشه نسبتا ډیره کمه ده، ځکه چې ټول مصروف دي، بیا وخت څنګه تیروي؟
نو د تقاعد حالت خو تاسو ته خپله هم معلوم دی، بالخصوص په اروپا کې، او زمنګ تقاوت خو هم د سش چې زمنګ 15 14 کال کار حالته په افغانستان کې وکا، واغه دلته په هیڅ کې حسابي مونږ چې دلته اول رالولو تقریبا 100 میاشتې وروسته زمنګ اول انټرویو رالله، ډیره شریفه قاضي و، هغه منګه ډیر زر قبول کړلو، اما متاسفانه دلته د سارونوانی شوبې من سره بیا داوا وکړله، او د وکیل د خوانه من ته د اطمینان راکول کې د چستاسي کیس په بیرته هغه واخلی او تاسو به قبول کی. په دې باندې په منګ باندې اته کاله تقریبا د ستیر کړل چې منګه د شپک فامیل کورنۍ سره په یو کوټه کې تقریبا درې نیم کاله وسیدلو، نو زر قبول نشولو متاسفانه. کما ته چانس کم و، زما میرمن ډاکټر و، هغه ته خدا چانس و چې کار وکي. سره د دې هم ما شپږ نیم کاله په یوه المانی اداره کې په انجینري شعبه کې کار وکړ، اما ما ته هیڅ نوی امتیازات نه راکول ځکه چې ما د دې ځای اقامت ویزه نه لرله. دغه کار چې په ما باندې دوی وکړ د دوو مارکو په مقابل کې یا یوې یورو په مقابل کې، دا اصلا درې میاشتې. اما دا چې ما فکر وکړ چې بل کار نشته، رڅ نشم کولای، نو او هغه نه المانی هم چې ما سره وو په دفتر کې هغه هم زما سره خوشاله، نو ما بیا د وطلبانه شپږ نیم کاله دوام ورکړ، اما امتیازات یې هیڅ را نه کړل. نو په دې صورت سره وروسته ما ته وکیل وویل چې ستاسې د طالبان چې بیرته راغلل په قدرت باندې، نو ویل چې ستاسې نور چانس نشته ری په غیر د دې نه چې کیس واخلی او کار وکړئ، او د کار په نتیجه کې که تاسې وکړی شئ چې دلته خپل حقوق حاصل کړي. نو ما غسم وکړل، بیا زما د خوري شیر علي خان یو دکان پرانیستو، په هغه دکان کې ما کار کاوه، اگر چې اول په هغه دکان کې هم د کار اجازه نه راکوله، ویل چې دا غسې کار اول د المانیانو د پاره دی او بیا د شرقي اروپا د اروپایانو د پاره دی، ستاسو د پاره دا اجازه نشته. خو بیا وروسته وتوانېدلو چې درې کلنه یو کلنه ویزه شي، بیا درې کلنه ویزه شي، بیا د کار اجازه هم راکړله. نو هماغه د دکان په نتیجه کې موږ وکړی شول چې تقریبا د نیشنلټۍ پورې ځان ورسو، نو نور بیا نه ما کې د کار قدرت او دکان هم نور داسې عاید نه لري چې دوام ورکو.
نه زما سوال بل ځای وو، خو خوشاله تاسو دا هم راته ویل چې څنګه مو ژوند دلته پیل کو، کوم مشکلات مو لرل په ژوند کې او د مهاجرت په دوران کې. زما سوال دا و چې اوس چې کار نه کوئ، په کور ناست یاست، دلته خو راشه درشه کمه ده ځکه چې اکثره خلک مصروف دي، او یو څه دا کلتور هم بدل دی، وخت په څه تیروئ؟
نو وخت خو بس د ډاکټرانو سره منډې را منډې دي ساروان صاحب، نور داسې خاص کار نشته دی. اگر چې کله چې دا سالون زما خوري جوړ کړ، خدای دې ورسره ښه وکړي، ما ته هم وویله چې ماما که ته دلته راشې او اقلن دغه کنترول منترول وکړي، او څه کا وخت ما د هغوی سره هم کار وکړو. خو بیا زما په کابل کې یوه دعوایي غونډې ځمکه وه، هلته لاړم څلور پنځه کاله هغې دوام وکړ. د دغه په ترانس کې ما ته هم قلبي تکلیف پیدا شو، بیا په افغانستان کې حتی د غاړې مورې تکلیف شو. نو اوس ټول بس د دې صحیح دغه سره لاس په ګریوان یو، کله یو ډاکټر ته کله بل ډاکټر ته، نور داسې خاص دغه نشته. نو دغه غم خادی دی، که چیرته کله غم یو کمه خادی یو، خدای دې خادی ډیری کې، نور بل خاص دغه نه لرو سروان صاحب، نشته متاسفه. د دې نه رنج جوړ او ډېر تکلیفونه هم د دې نه پیدا کیږي.
بس خدای دې صحت در کی او سالم و سلامت اوسئ. پاچا صاحب، د افغانستان په اړه راته وایس، چیرته زیږیدلی یاست او زده کړې مو چیرې کړې دي؟
زه د کونړ په ولایت کې د وټاپور په کلي کې، هغه وخت د وټاپور کلی و، اوس ولسوالۍ ده، دا نهه کیلومتره مرکز ته نږدې دی. هلته مې تر شپږم ټولګي پورې لومړنی ښوونځی ولوستو، صفت د ځان مې عادت نه دی او خوښ مې نه دی، خو دغسې واقع شوه چې تقریبا د شپږم ټولګي پورې هلته پاول نمرګۍ سره خلاص کو. بیا د متوسطې دوره شو د په چغسری کې، کله چې موږ بیا نه هم سیم ته ورسېدلو، هلته د عمرا خان لیسې په نوم لیسه شوله. نو درې کاله وروسته مې هلته بیرته نور دوام ورکړ، تقریبا همدغه وروسته شپږ کاله هم ته دغه لیسه کې په خپل سند کې مې د اول نمرګۍ افتخار لرو. بیا نو کانکور امتحان ورکړ او پولیټکنیک ته کامیاب شوم. پولیټکنیک هم یو کال ولوسته، او اغالته نو تقریبا اول سنت مقدماتي غوندي سن پی بی په ورشتو باندې هغه وخت کې ورشته وي تقسیمات کېدل. خو زمونږ خوشبختی دا و چې په ماغه کال کې په مدغه کال کې په یوازنه کال چې تقریبا یو وشت نفر د هر گروپ نه درې درې نفر اول نمره او دویم نمره او دریم نمره ولېګل شوروي ته. نو زه هم په هغې جمله کې لاړم او باقي شپږ کاله مې د ماسترۍ دوره د مسکو د لارو او ډګرونو د جوړولو په انسټیټیوټ کې تیر کړل. هلته مې ماسترۍ لاسته راوړل.
تاسو له آزادي رادیو د آزادي رادیو میلمه پروګرام اورئ. زموږ د پروګرام میلمه استاد سید حسن پاچا دی. د ماستری وطن ترستان شوي او په وطن کې بیا په څبخ شوي.
د ماسترۍ نو وروسته زرالم دانو د شهید داوود خان د جمهوریت دوره وه. زه په ماغه دپارټمنټ کې د استاد په صفت مقرر شوم چې د هغې دپارټمنټ د دپارټمنټ معاون هم خدای بخښلی د شهید داوود خان زوی وایس داوود. ډیر په افتخار مونږ ونیولو، ډیر په خوشحالۍ سره او ډیر خوشحاله و چې مونږ بیرته راګرځېدلې استو. شپږ پنځوس کې زرالم په ډیپارټمنټ کې مقرر شوم د سمبولې میاشت وه. بیا نو وروسته د ثور په اووه پنځوسمه نیټه باندې چې دا تحول منځته راغی، نو بیا زه د جوزا په میاشت کې چې جلیلي صاحب خدای وبخښي هغه وخت د پوهنتون رئیس و، دا غي د خواهش پاسات شډیر خواهش وکړه زه د انجنیری پوهنځي ته د مرستیال پر توګه ولېګل شوم. هلته مې په انجنیری پوهنځي کې څه موده د مرستیال په توګه، بیا وروسته د هغه پوهنځي د رئیس په توګه دنده ترسره کړه. او بیا په اته پنځوسم کال د عقرب په میاشت کې انجینر صاحب پیروز چې هغه وخت کې د پایدامې وزارت مویلو د هغه په خواهش باندې لاړم او هلته په پایدامې وزارت کې د لارو او ډګرونو په نامه باندې چې پخوا د قویکارو ریاست ورته ویل کېده، بیا د لارو او ډګرونو لوی ریاست شو، د هغې دنده ماته وسپارل شو.
او تر کله پورې په وطن کې وی او کله بیرته ورڅخه لاړی مهاجر شوی؟
زما ماشومان تقریبا په نوی او نویم کال کې زما یو واخه په دوشنبه کې و. هلته را ووتل، هلته زما ماشومانو مکتب کې د داخلېدو حق پیدا کړ او هغه میرمن مې هلته سټاژ تقریبا متور کړ شو. خو زه د هغوی سره رالم، خو زه بیرته وطن ته وګرځېدلم. لا پولی تخنیک وومه او په دوه نوی ووم کال کې تقریبا مونږه د وطن راووتلو، پیخي راووتلو او بیا مسکو ته رالو. د دوشنبه نه بیا مسکو ته رالو، د مسکو نه بیا په هماغه دوه نوی کال د دسمبر په میاشت کې چې همدا د کریسمس د ورځو سره متصادف وه رالو او په کولن کې پناه ورکړه او بیا هم دلته یاست.
بله، تاسو په افغانستان، روسیې، تاجکستان او د جرمني کې ژوند کړی دی، حتما به د ژوند جالب خاطرې لرئ. که کومه خاطره مو په یاد وي د روسیې دی وخت، د پوهنتون دی وخت یا د مهاجرت دی وخت، نو زموږ له اوریدونکو سره شریکه کړئ.
هو نو د روسیې د وخت خو د محصلۍ ژوند خو ټول خاطرات دي. زه د نیکه مرغه هلته هم تقریبا شپږ کاله چې زه ومه هلته ورته زملیا چیستوه ویل کېدله، او د هغې ستارسته په اصطلاح ورته مرواجه وه. یعنې د هغې د افغاني هره د هر ملک محصلینو باید یو یو ټولنه لرلی چې هغه ټولنې ته د دوی په اصطلاح زملې چې ویل کېدله او مشر ته ستارسته ویل کېدله. چې زه د دغې ټولنې د تقریبا شپږ کاله تر څو چې ما تحصیل ختمو فقط اخر کال کې چې ما په ډیپلوم باندې کار کاوه به بل څوک شو ما هلته شپکاله دغه خدمت وکړ او هغه خدمت هم آسان خدمت نه و موږ به حتی هر کال زموږ سفارتونه هغه وخت کې دونه بې غوره و چې محصلین به راتلل مګر میدان ته حتی د سفارت څوک مخې ته نه ورتلل کله کله به روسانو نه بې غوري وشوه نو موږ به حتی هلته ځان رساوه هغه د محصلینو راوستل او دغه د شپې هغه ډوډۍ او دغې ټول تقریبا زموږ په غاړه و بیا چې زموږ انسټیټیوټ چې د امادګۍ پاکولته لرله نو ډېر افغانان به زموږ په انسټیټیوټ کې پاتې کېدل نو څه چې زموږ په وس پوره و د هغې سره کومک او په واضح د چاول وخت کې چې هغې راغلل موږ په هغه وختونو کې په دویم او درېیم سنف کې وو نو په هره دوره کې چې به محصلین راتلل امادګۍ پاکولتې ته موږ ورسره کومک کوو او دا زما لپاره تر اوسه پورې د خوشحالۍ ځای دی چې د ډېرو سره کومک کړی دی او ډېر هم چې کله ویني رضایت ښکاره کوي او د هماغه وخت نه دغه اصطلاح لا مراج وجه وه چې د ټیټو صنفونو شاګردانو به موږ ته استاذ وی او دغه د استاذۍ افتخار ما د محصلۍ د وخت نه د ځان سره لاروستو سر واخیست.
پاچا صاحب، تاسې کلتوري ټولنې سره څنګه علاقه پیدا شوه؟ آیا په خپل مو لیکل کول او څنګه؟
نو کلتوري ټولنه خو داسې شوله چې کله چې انزور صاحب دلته راغی شاید د هغې ابتکار و بیا نو یوه غونډه جوړه شوله او په هغه غونډه کې موږ ټولو اشتراک کړی و او علاقه هم زمونږ وه. نو ما د اجتماعي خدمتونه خو ما تاسې ته وویله چې هم د محصلۍ د دورې نه ماشالله د دورې نه څه چې حتی د لیسیب د دورې نه وکړه چې داسې د جشن ورځې وي زیاتره وخت به ما ته وظیفه راکول کېدله مقاله که ما هغه وخت کې په خپله نه شوه لیکلی د کوم استاد د خوا نه لیکل کېدله ما به لوستله. یعنی دغه استعداد د هغه وخت نه تقریبا تر یو حده و. حتی یو دفعه داسې اوازه شوله چې ظاهر شاه راځي کونړ ته. زه د په دولسم سم نه فارغ شوی وم. حتی زما پسې ګرځېدل چې ما پیدا کړي او که بیا موکړی شم چې هغه وینا چې د هغه ته باید وشي هغه زه وکړم. نو دغه وخت سره د هغه وخت نه استعداد او علاقه وه او بیا نو دا رهبري کمیټه چې تعینېدله خدا و طلبه نه وه د و طلبه نه وه. نو په هغې کې اول زه د کار په ډله کې او د مشرتابه په ډله کې راغللم او وروسته بیا د انزور صاحب چې کله هغه خواته لاړ بیا نو ما ته دا مسؤلیت په غاړه شو.
تاسې د ظاهر شاه یادونه وکړه. په دې لړۍ د مرکو کې له څو کسو سره خبرې کړې دي. ډېره ورته جالبه وه چې د هیواد پاچا یې لیده. تاسو لپاره څنګه وه؟
بیا رانغه څاروان صاحب هغه سفر نه پوهېږم چې په څه باندې دغه شو رانغه. ما په خپل شخصا نه دی لیدلی. ما د احترام وړ شخصیت دی. اوس چې کله دا نورې ټولې دورې تېرې شوې هر څوک په دې پوهېږي چې هغه یوه طلایي دوره وه. زمونږ دپاره په خاص ډول ډېره طلایي دوره وه ځکه چې زه تحصیل ته مسکو ته هم د هغه په وخت کې ولېږم شوم او بیرته چې رالم د شهید داود خان دا وخت نو زما لپاره واقعا ډېره ښه دوره وه. موږ ښه خاطرات لرو دغه وخت.
دغه وخت کومه قصه کم په یاد وي؟ هغه هم ووایست
داسې خاص دغه نه دي شعرې شوي خو زما د خپل د ثور د پاسون نه وروسته خاطرات را سره شته دي. اگر چې خی او بد ډیره پکې راغلی دي خو زه چې کله ما دوه درې خاطرې دي چې وخت لري زه به دغه کوم.
مهرباني
یوه خاطره دا ده چې زه کله د پونځینه د پونځي د ریاست نه د لارو او ډګرونو لوی ریاست ته تلم. نو ما ته هم در د پونځي د ریاست د پونځي په موټر کې او هم چنان د دوه درې استادانو چې فولکس واګونونه لرل زما سره بدرقه لاړل او زه بدرقه کړم او هلته زما په معرفي کې دی برخه واخیستله. دا زما لپاره ډیر غټ افتخار و. زه په هغه وخت کې د پوهنیار په رتبه کې وم. ما دا وکړی شول دا زما افتخار دی او زه باید په جرأت سره ووایم چې زمانه د پوهان تر سطح و سازان هم په دې راضی و چې زه د دوی دلته ورکوټ هم یم د دوی رئیس ما واغه دا و چې ما دوی ته ډیر غټ احترام لرم د دوی ډیره مشورې ما اخیستلې او دوی په دې پویدل چې دوی چې زه د دوی مشورو ته اهمیت ورکوم او د دوی احترام کوم نو دغه چې دغه یو غټ ګروپ زما سره لاړ او زما په معرفي کې برخه واخیست زما لپاره ډیر غټ یو غټ کار وو او زما په ژوند کې به دا د ریدو نه وي بل غټه خاطره چې وکړه چې زه د لارو د ډګرونو د وزارت نه اگر چې زه هغه وخت انجینر صاحب نظر وزیرو زه چانیم بدل کړم ما خپل استعفا ورکړه ځکه چې هغه وخت د کشمن ورور هلته مویلو او مسلکي سړی نه وو او دغه رقابتونه د دغه دوه ګروپونو نو زما کارونو کې به خنډ راوست او ما نه غوښتل چې کارونه وروسته پاتې شي ځکه چې انجینر صاحب نظر هم وزیرو او هم د یو زون مشرو هغه به په میاشتو نه و نو ما هغه ته وویل چې زه نور دلته کار نه شم کولی ډېر اصرار یې راسره وکړه هغه جریان غټ دی خو زه پولي تخنیک ته لاړلم او هلته بیا چې مقرر شولم نو روسانو واقعا ډېره بده دغه کوله اگر چې د ریاست په وخت کې ډېر اتلل ډېر احترام یې کاوه خو بیا یو د په دوی د امیر د ډپارټمنټ باندې ویل چې ماسلین منګه د تطبیقاتو د پارالیګو او کتم را سره لاړ شي لارو ډګرونو ریاستونو هلته چې زلاله مخده شاید دی چې د هر منزل نه د مامورین او د خلک راښکته کېدل او هر کله یې کاوه او ستړي مشي کولې بیا چې د رئیس دفتر ته لاړو هغه چون زما په وخت کې معاونو ما ته د خپل چوکۍ پرې خودل چې په دې باندې تکې نه تر څو چې تدلته ما ونه منله خو دا روسیا هم ایران پاتې و نو ما ته ویل چې ستاسو نه ډیر دوستان دي ما ورته وخندل چې دا زما دوستان نه دي زما همکارانو خو سره دا غیم چې بیرته پولي تخنیک ته وګرځیدلو بیا هم د رویه چندان خنوه خو زما لپاره د خوشحالۍ ځای و چې وروسته د دې نه چې زه هیڅ کارایم د دې رئیس هم نیم دغه سي احترام زما وکړو نو دغه خاطرات ما سره شته دي
bale ډیره زیاته مننه کور ودان
تاسو نه ډیره مننه مين پر زور پزارو نتی
تک ملنا نشتاب